پر از خبر اینجا در استودیو. سلام و خوش آمدید.
بله صدیقی صاحب، تاسو ستړی مشی د ازادي راډیو یو بل خبرونه پیل شو. په دې خبرونه کې بیا هم د امریکا د متحدو ایالاتونو د پوځ د مرکزي قمندانۍ د مشر جنرال جوزف ووټل د وروستي سفر له حاله مو خبرو. ووټل د افغانستان له اجرایه رئیس سره د افغانستان پر امنیتي موضوع او د غرض له افغانستان سره د امریکا د امنیتي همکاریو د دوام په اړه خبرې کړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د ازادي راډیو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان دفاع وزارت په کندوز کې د نوي پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي. د امریکا متحدو ایالاتونو او ملګرو ملتونو پر بحرین د هغو درې شیعه مسلمانانو د اعدامولو په خاطر انتقاد کړی چې پر پولیسو د خونړۍ بم چاودنې له امله ورته د اعدام سزا ورکړل شوې وه. د ایران ولسمشر ویلي دي چې له نړیوالې ټولنې سره د اتمي تړون په اړه نور بحث نه کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت په کندوز کې د نویو پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي. د وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پامیر یو په نوم دغه پوځي عملیات د کندوز ښار په شاوخوا سیمو متمرکز دي.
پامیر یک در اطراف شهر کندوز، یعنی در منطقه امام صاحب ادامه داره و در این زمان در مناطق حضرت سلطان و بوز قنداری و پل الچین عملیات ما به نام پامیر ادامه پیدا کرده و ما در اونجا امروز تعداد زیاد مین هایی که در جاده هایی که مردم در اونجا عبور و مرور داشتن کارگزاری شده بود، ما امروز امی مینا را پاک کردیم.
خاغلی رادمنش زیاته کړه چې د ننګرهار، هلمند، اروزګان او سرپل په ګډون په نهو ولایتونو کې پوځي عملیات روان دي. د افغانستان کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د هغو افغان کډوالو لپاره چې له بهره بیرته افغانستان ته ستنیږي د نوم ثبتولو یو نوی سیستم د سیشن بی په ورځ پیل کړ. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM به هم د افغانستان له حکومت سره په دې برخه کې همکاري کوي. د دې سازمان مشر لارنس هارت په کابل ته په سفر کې دغه راز د سیشن بی په ورځ د بهرنیو چارو وزارت له یو شمېر چارواکو سره هم په ایران او پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو پر وضعیت خبرې وکړې. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM تېره اونۍ وویل چې د 2018 میلادي کال په لومړۍ اونۍ کې تر 1400 زیات افغان مهاجر له پاکستان او تر 1200 زیات هم له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي د ملي پیوستون د ادارې نوې ودانۍ به چې نږدې 14 میلیون افغانۍ ورباندې لګېدلې ډېر ژر پرانیستل شي. د دې ولایت ویندوی عبدالرحمن منګل د سیشن بی پورز ازادي راډیو ته وویل چې روان کال په دې ولایت کې د ملي پیوستون د پروګرام په ترڅ کې 255 پروژې بشپړې شوې دي.
265 پروژه ها که به قیمت 179.5 میلیون افغانۍ هزینه داشتن.
لکه تر لکه 255 پروژې چې 109.5 میلیون افغانۍ ارزښت لري په میدان وردګ کې بشپړې شوې چې د اوبو کانالونه، ژورې څاګانې او نور عامل منفعت تاسیسات پکې شامل دي. دا ټول د افغانستان د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت له لوري شوي دي. د ښاغلي وردګ په وینا په دې ولایت کې 13000 کورنۍ له دغو پروژو ګټه اخلي. د ایران ولسمشر حسن روحانی له نړیوالو سره د تهران پر اټومي تړون د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ انتقادونه رد کړل او ویل چې پر دغه تړون بیا بحث نه کوي. روحانی پرون په تهران کې خبری غونډې ته چې له نړیوالو سره د ایران د اټومي تړون د لومړۍ کلیزې په مناسبت جوړ شوی وویل ترامپ خپل سر دا تړون نشي ردولی او پر دې تړون د بیا غور او بحث خبری مفهوم نه لري.
اینا بیشتر شعار هست. من بعید میدونم
د اتمی تړون په اړه د ترامپ د خبرو زیاته برخه شعارونه دي. زه فکر نه کوم چې سپینه ماڼۍ ته د هغه له ورتګ سره به ډیر تغییر راشي، ځکه اتمی تړون یوازې د ایران او امریکا ترمنځ نه دی، او دا یوازې د ترامپ صلاحیت نه دی چې دغه تړون خوښوي که نه خوښوي. روحانی هم در از ویل چه دونالد ترامپ نپوهیگی چه ده اتمی ترون ده امریکا پا گته هم ده او انتقادونه تش خبری دی. دونالد ترامپ ده جنوری پا شلمه ده ولسمشر پا توگ لوده وکری. د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو پر بحرین د هغو درې شیعه مسلمانانو د اعدامولو په خاطر انتقاد کړی چې پر پولیسو د خونړۍ بم چاودنې له امله ورته د اعدام سزا ورکړل شوې وه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمیشنرۍ دفتر د سیشن می په ورځ په یو بیان کې دغه عمل سخت غندلی او پر هغې خواشیني څرګنده کړې ده. په بیان کې ویل شوي چې دغه تورن کسان وروسته له هغې چې محکمې د استناف غوښتنه رد کړه د جنوري په 15 اعدام شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند وویل که څه هم پر پولیسو خونړۍ حملې ته ځواب ویل توجیه لرلی شي او هغه باید وغندل شي، خو بیا هم متحده ایالات دغو اعدامونو ته اندېښنه لري. د 2014 میلادي کال په مارچ کې په شوې حمله کې درې پولیس وژل شوي وو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمانتا پاور پر روسي هغو اصولو ته د ګواښ پیښولو تور پورې کړی چې نړیوال نظم میټینګ کړی دی. سمانتا پاور چې کاري موده یې د پای ته رسېدو په حال کې ده، پرون په واشنګټن کې د اتلانتیک شورا ته په خپله وروستۍ وینا کې وویل روسیې په غیر قانوني ډول د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین جلا کړه. د اوکراین په لانجه کې لاس لري. د سوریې په بحران کې د بشر الاسد ملاتړ کړی او په غربي ډیموکراسیو کې د انټرنیټي سیسټمونو د هکولو په مرسته د نفوذ هڅې کوي. سمانتا پاور ټینګار وکړ چې د روسیې اعمال د نوې نړۍ له اصولو سره اړخ نه لګوي، بلکې د هغې په وینا د نړیوال نظم موجودو اصولو ته زیان رسوي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وایي پوځیان وایي د موصول ښار په لویدیځ کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد حرکت پیل کړ. د موصول ښار لویدیځ لا هم د داعش د وسلوالو په لاس کې دی. العبادی پرون د عراق پر دولتي تلویزیون د موصول په لویدیځ کې د عملیاتو د پیل خبر اعلان کړ. ویل چې پوځیان د دجلې د سین ختیځ ته د داعش د وروستیو ځالو په ویجاړولو لګیا دي. د موصول په شمال ختیځ کې پرون هم جګړه روانه وه. د عراق پوځوایي په نږدې ورځو کې به د دجلې د سین ختیځه غاړه په بشپړ ډول د داعش له وسلوالو پاکه کړي. ویل کېږي چې د موصول په لویدیځ کې جګړه ښایي د ختیځ په څیر چې درې میاشتې دوام وکړل ډیره ورو مخته لاړه شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چلسیا مننګ چې ویکیلیکس ته د امریکا د پټو اسنادو د افشا کولو په تور په 15 کلونو بند محکوم شوی و د بند موده کمه کړې ده. سپینې ماڼۍ د سیشن بي په ورځ وویل چې مننګ به د مۍ په 12 نېټه له زندانه خوشې شي. مننګ چې د امریکا د پوځ سرتیری و د 2014 میلادي کال په اګست میاشت کې وروسته له هغې چې ویکیلیکس ته د محرمو اسنادو په ورکولو اعتراف وکړ، د جاسوسۍ او نورو جرمونو په خاطر د بند په سزا محکوم شو. د مننګ د زندان د پاتې مودې بخل د ولسمشر په توګه د اوباما د وروستیو حکومونو یو د اوباما د 4 بندیانو د بند موده بخل او د 200 د بند موده انکمه کړې ده. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. ازادي راډیو اورئ که چیرې غواړئ بیا هم دا خبرونه ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. ولانه په خبرونه کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځ د مرکزی قومندان مشر جنرال جوزف ووټل د افغانستان له اجرایي رئیس سره په خبرو کې له افغانستان سره د خپل هیواد د امنیتي همکاریو پر دوام ټینګار کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د داعش وسلواله ډله ځپلې ده.
دا داعشیان د خلکو په مخالفت او د خلکو د تهدیدات له خاطر نه دلته افغانستان کې نیابتي جګړه شروع کړی ده.
د پیسو نړیوال وجهي صندوق یا IIM وایي چې د افغانستان اقتصادي وده په 2010 میلادي کال کې د افغانستان اقتصادي وده په 2013 میلادي کال کې لا وروي. د ترکیه صدر اعظم وای د استانبول د حملې د اصلي مشکوک لنیول کېدو سره به هغه کسان هم ونیسي چې له برید کوونکي سره همکاري کړې ده. او دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمه کې ازادي اوریدونکو د ازادي راډیو اونیز پروګرام هم هیروي. د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځ د مرکزی قومندانې مشر جنرال جوزف ووتل له افغانستان سره د امنیتي همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. جنرال ووتل پرون په کابل کې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت له اجرایي رئیس عبدالله سره وکتل او د امنیتي وضعیت پر بیلابیلو اړخونو ورسره خبرې وکړې. جزئیات د فرشته جلال زی پر رپورټ کې.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی مشر عبدالله د امریکا د متحده ایالاتو له پوځي رهبرۍ غوښتنه کړې چې په 2018 میلادي کال کې د افغان امنیتي ځواکونو خپل پوځي ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د پوځ د مرکزی قومندانې مشر جنرال جوزف ووتل او د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله پرون د کابل او واشنگتن پر امنیتي همکاریو او د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تجهیز په اړه خبرې کړې دي. د ښاغلي عبدالله د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي چې اجرایی رئیس امریکایي لوري ته ډاډ ورکړ چې د ملي امنیتي ځواکونو په تشکیل کې پراخ اصلاحات پیل کړي او امریکایي ځواکونه باید د دې لړۍ تر بشپړېدو د افغانستان له امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. اجرایي رئیس همدارس د افغانستان په هوایي ځواک کې د ستورو پرمختګونو یادونه کړي او جنرال جوزف ووتل ته څرګنده کړي چې په 2018 میلادي کال کې به د افغانستان هوایي ځواک لا مثبت پرمختګونه وکړي. د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووتل د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د خپل حکومت ملاتړ پر دوام ټینګار کړی دی. جنرال ووتل په افغانستان کې د تروریستي ډلو پر ضد د مبارزې په اړه په خبرو کې ویلي چې د سیمې ټول هیوادونه باید د وسلوالو طالبانو او دلته د تشدد له ملاتړ لاس واخلي. جنرال جوزف ووتل په داسې حال کې له افغانستان د خپل هیواد د پوځي ملاتړ پر دوام او په سیمه ییزه کچه له تروریزم سره د مبارزې پر اهمیت ټینګار کوي چې د امریکا د دفاع وزارت د منتخب ولسمشر کاندید متقاعد جنرال جیمز ماتیس ویلي چې که د دفاع د وزیر په توګه وټاکل سي پر پاکستان به فشار راولي چې پر خپله خاوره د هغو ډلو فعالیت بند کړي چې د افغانستان امنیت ته ګواښ پېښوي. جیمز ماتیس تیره اونۍ د امریکا د سنا اجتماعي غونډې ته وویل په پاکستان کې د تروریستانو ځالي هغه لویه ستونزه ده چې د افغانستان امنیتي ځواکونه ورسره مخامخ دي. د امریکا د پوځ د متقاعد جنرال د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل د افغانستان طالبانو ته په پاکستان کې موجودي ځالي او د حرکت ازادي هغه مهمه عملیاتي مسله ده چې افغان امنیتي ځواکونه ورسره مخامخ شوي دي. هغه ټینګار وکړ چې د امریکا د دفاع وزیر په توګه تر تایید وروسته پر ټولو لارو چارو غور کوي چې د هغو افراطي ډلو په نازاینې له منځه یوسي چې د افغانستان امنیت او ثبات له خطر سره مخامخ کړی دی. دا د ونی ورده چې د امریکا نوی ولسمشر به تر رواني جمعې پورې د خدمت لوړه وکړي او د امریکا نوی اداره به هم په کار پیل وکړي. منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ په خپلو انتخاباتي مبارزو کې د افغانستان په اړه خپل لیدلوری ډیر نه دی څرګند کړی. دا لانه د څرګند چې د امریکا نوی اداره به د دې عسکرو د برخلیک او د افغانستان سره د پوځي اړیکو د راتلونکو په اړه کومې مهمې پریکړې کوي. خو د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اجرایي ریاست د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي چې عبدالله د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ له مشر سره په خپلو پرونیو خبرو کې له هغه غوښتنه کړې چې د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړي کولو لپاره مرستې جاري وساتي. ښاغلی عبدالله ویلي د افغانستان هوایي ځواک باید د دې توان ولري چې په خپله په ټول افغانستان کې خپلواک عملیات وکړي.
کابل ته د پاک امریکا د متحده ایالاتونو د پوځ د مرکزی قومندانۍ د مشر جنرال جوزف ووتل د سفر او له اجرایي رئیس عبدالله سره د هغه د کتنې او خبرو په اړه مو جزئیات واوریدل. کابل ته سفر مخکې د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووتل پاکستان ته سفر کړی و او د هغه هیواد د پوځ له لوی درسې سره خبرې کړې وې. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان د پوځ لوی درستیز هغه ته ویلي وو چې هیواد د تروریزم په وړاندې مبارزه کې له پاکستان سره ښه همکاري کړې او په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره به دغه همکاري مخته یوسي. دغه راز د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال بجوا د افغانستان د حکومت وروستي تورونه هم رد کړي چې پر اسلام آباد لګولي. هغه ویلي چې که چیرې کابل پر اسلام آباد له تورونو لاس واخلي هیواد حاضر دی چې د سولې د پروسې په پرمختګ کې همکاري وکړي. به هم پامنتی موضوع که تمکی گود افغانستان دفاع وزارت وای په افغانستان کې د داعش وسلواله ډله زپلی او په خبرې چې په فراه هلمند زابل او پکتیکا کې دغه ډله لمنځه وړي. د افغانستان دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد راد منش ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې په اوس وخت کې داعش وسلواله وازد د ننګرهار په څو ولسوالیو کې فعالیت لري او په وینا چې په کونړ او نورستان کې د خلکو د تیر ایستلو هڅه کوي. د ازادي راډیو خبریال عباد الله حنانزی له ښاغلي راد منش سره مرکه کړې او په سر کې په افغانستان کې د داعش وسلواله ډلې د فعالیتونو په اړه ترې پوښتلې چې دا ډله اوس په کومو ځایونو کې فعاله ده. ښاغلي راد منش په ځواب کې وویل
دا داعشیان د خلکو په مخالفت او د خلکو د تهدیداتو له خاطر نه دلته افغانستان کې نیابتي جګړه شروع کړې ده او غواړي چې په یو ځای کې د خلکو په مخالفت ځینې تهدیدات رامنځته کړي او په بل ځای کې خلکو ته لوبې ورکړي چې ګویا دوی په افغانستان کې شتون لري. فقط یوازې او یوازې په درې ولسوالیګانې چې په ننګرهار کې موقعیت لري او د خط فرضي دیورند په سنګري هلته ځینې مشکلات او تهدیدات رامنځته کړي او په کونړ او نورستان کې د خلکو د بازی ورکولو په خاطر هلته هم ځینې افراد یې په ګوته سوي دي چې مونږ د دوی په لټه کې یو چې د دوی ځالې هم په ننګرهار کې او هم په نور هغه ولایتونو کې چې د خط فرضي دیورند په څنګ کې دی خپل عملیات وغځوو او دوی ته خ رحمتون کې جواب ووایو.
په خو داسې ویل کېده چې تاسې په افغانستان کې د داعش فعالیتونو مخه نیولې ده او دغه ډله کاملا لمنځه وړي، خو اوس مهال لیدل کېږي چې داعش او زلبیا خپل فعالیتونه پیل کړي دي، لکه څنګه چې په ننګرهار کې د خلکو کورونه وسوځول او د یو شمېر دینی مدارسو ښوونکي له ځان سره برمته کړل. دښتیا هم داعش په افغانستان کې لمنځه وړل شوی او کنه؟
مخکې داعش په فراه کې، هلمند، زابل، پکتیکا، ننګرهار، کونر او نورستان کې وو، اما اوس مونږ وکولای شو چې د خپل چانیز عملیات په فراه، هلمند، زابل، پکتیکا کې د دوی لمن راټولې کو او اوس یوازې په درې ولسوالیګانې چې د فرضي دیورند په کرخه کې نږدې ده هلته د شپې له طرفه نه دوی خصمانه عملیات سرته رسي، اما کله چې د مونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه هلته د امنیت په خاطر خپل وظایف ته شروع کړي دوی تختي هر خواته. اوس هم مونږ د دوی ملا ماته کړې ده، اما یوازې او یوازې دوی غواړي چې د خپل شکست او ماتې په خاطر د خلکو نازینه
رادمن صاحب، له دې مخکې هم د داعش د فعالیتونو پر وړاندې عملیات تاسو پیل کړي وو، دغه ډله په څو ولایتونو کې ځپلې وه، خو دوی یو ځل بیا اوس خپل فعالیتونه پیل کړي. دا ځل مو خلکو ته ډاډ څه دی چې دا ځل به بیا هم دوی په فرار باندې بریالي کیږي او که دا ځل به رښتیا هم ځپل کیږي دوی؟
مونږ خپل پلانونه او خپل تاکتیکونه په ټول هغه ځایونو کې چې دا ترهګري هلته خپل فعالیت سرترسی اجرا کو. تاسو پوهیږئ چې دا مسئله چې داعش دی یا هر هغه دهشتګر چې دلته په افغانستان کې خپل خصمانه عملیات سرترسی یوازې او یوازې د منطقې او د هغه هیوادونو یا د حق تروریستی یا افراطی ګوندونو څخه دی چې دوی غواړي چې په افغانستان کې د یو مملکت په نافه کې نیابتي جګړه سرته ورسي. نو ضرور دادی چې په منطقه کې هر هغه هیوادونه چې د دغه افراطیت او د دغه ترهګري د لمنځه وړلو مونږ ته تعهد راکړی په یقیني ډول په واقعیت باندې د دوی په مقابل کې خپل ظرفیت استعمالی کې.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه د افغانستان د دفاع وزارت له مرستیال ویان محمد راد منش سره مرکه وه.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ده سهارات بجی او شل خیری ده افغانستان ولس جرګه وای که حکومت دی وو سل به صلاحیت شو وزیرانو پر ځای دوی ته نوی وزیران معرفي کړی تر شلو نور ورځو پورې به هم خپل کار ته دوام ورکړي خو حکومت وای لا هم د سترې محکمې لخوا د اساسي قانون د دوه نوي مادې تفسیر د تفسیر په تمه دی او تر هغې پورې هیڅ اقدام نشي کولای. نور حال دی وصل وصال پر راپورټ کې
له دوه میاشتو ډیره موده کیږي چې سلب صلاحیت شوي وزیران خپل کار ته دوام ورکوي، خو د افغانستان ولسي جرګه د سلب صلاحیت شوو وزیرانو کار غیر قانوني ګڼي، وایي چې دې کار د دوی زغم نور پای ته رسولی. د دغه جرګې منشي عبدالرؤف نامی د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل که حکومت په دې برخه کې صادقانه عمل وکړي او د سلب صلاحیت شوو وزیرانو پر ځای نوي وزیران معرفي کړي، دوی اماده دي چې د رخصتیو پر مهال هم خپل کار ته دوام ورکړي.
موږ یو بل کاري ورځ لرو، خو د سلب صلاحیت چو وزیرانو پر ځای د نوې وزیرانو د معرفي کې دوه غوښتن کیو. کدا سه وشي نو ولسی جرګه به تر شلو نور ورځو پورې خپل کار ته دوام ورکړي.
اگر حکومت بګه کې تا 20 ورځې دیګه ما ادامه امیتیم.
د دلوې د میاشتې لومړنی نیټه څخه د افغانستان د ملي شورا ژمنۍ رخصتۍ پیلېږي. ولسی جرګې نږدې دوه میاشتې وړاندې د کابینه 14 وزیران د خپل پرختي بودیجې د 80 سلنه نه مصرف لکبل استیزا کړل چې له ډلې وطن سلب صلاحیت شول، خو جمهور ریاست د وزیرانو د استیزا موضوع ستري محکمې ته راجع کړ او ویل چې سلب صلاحیت شوی وزیران د محکمې تر پریکړې پورې خپل کار ته ادامه ورکول شي. د ولسی جرګې د دغه سرګندونو په تړاو موغو د حکومت نظر هم ولرو. د اجرایی ریاست پرسیال ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته ویل دوی له سترې محکمې سره په دې تړاو پاړي کې دي او له غوښتنې غوښتي چې په دې اړه خپل نظر شریک کړي.
حکومت لا هم د سترې محکمې له ادرسه د اساسي قانون د دنیوي مادې تفسیر ته سترګې په لار دی. هر کله چې دا تفسیر له سترې محکمې څخه حکومت ته رسیږي، هغه صورت کې به په دې ارتباط نهایي پریکړه کیږي. تر هغو چې دغه تفسیر تر حکومت رسیږي او نهایي پریکړه کیږي، وزیر صاحبان په دې توګه سره خپلو شعارو ته دوام ورکوي.
خو سره له دې چې سترې محکمې د اساسي قانون د 29 مادې د تفسیر لپاره له دوه میاشتو زیات وخت تیر کړی، خو د دغه ادارې مسؤلین لا هم په دې اړه څه نه وایي. کله مو چې د موضوع په تړاو د عبدالله تایس خچې د سترې محکمې له ادرسه له رسنیو سره تل خبرې کوي پوښتنه وکړه، نو موړی په ځواب کې داسې وویل:
زه په دې اړه مسؤلیت نه لرم او یوازې ستره محکمه ده چې په دې اړه ځواب درکولی شي.
یو شمېر کارپوهان وایي حکومت په سترې محکمې فشار راوړی او ولسمشر غواړي په دې ډول وخت ضایع کړي. له دې ډلې موسی فریور وایي:
قضایه قوه د قانون له مخې خپلواکه ده، خو دوی په عمل کې وښودله چې دوی خپلواک نه دي، او که په رښتیا یې خپلواکي لرلی نو په دې اړه به یې خپل دریځ څرګند کړی وای.
نو مړی وایي په دې برخه کې کومه حل لاره نه ویني، ځکه چې د ده په خبره هم مقنق و غیر قانوني ده او هم د حکومت دغه کړنه دغه په خبره د دغه جنجال ډیر تاوان عام ولسته رسیږي. وصل وصال ازادي راډیو کابل.
و امر دل چې د افغانستان ولسي جرګه وایي که حکومت د او سلب صلاحیت شو له هغه چې دوی صلاحیت اخیستې د وزیرانو پر ځای نوی وزیران ور معرفي کړي، نو تر شلو نور ورځو پورې هم خپل کار ته دوام ورکولای شي. خو حکومت وایي تر اوسه د سترې محکمې د تفسیر په انتظار ده. سترې محکمه هم په دې اړه له ویلو ډډه کوي. د افغانستان مشرانو جرګې بیا د شپږم کال د 14مې تقنیني دورې کاري راپور پرون وړاندې کړ. په دې راپور کې په دې اړه چې مشرانو جرګې په دې موده کې څومره قوانین تصویب کړي دي او د خلکو ستونزو ته څه ډول رسیدګي کړې ده معلومات ذکر شوي. خو د مدني ټولنې یو شمېر فعالان وایي د مشرانو جرګې کړنې په دغه کال کې د قناعت وړ نه دي او تر ډیره سناتوران په خپلو شخصي کارونو بوخت وو. تفصیل یې د ناجیه صفوي په راپور کې.
د افغانستان مشرانو جرګې د شپږم کال د 14مې تقنینی دورې کاري راپور په وړاندې کولو سره وویل چې دوی په دغه کال کې د قانون په اساس خپلې دندې په ښه توګه ترسره کړې دي. د دغې جرګې منشي عبدالله قرلوق د سه شنبې په ورځ په عمومي جلسې کې د دغه راپور په یوه برخه کې وویل چې مشرانو جرګې په دغه کال کې 15 عمومي جلسې، 641 د لوړپوړو چارواکو او وزیرانو د استجواب او استعمایا غونډې درلودې او یو شمېر قوانین یې تصویب کړي دي. نوموړي همدارنګه د دغه راپور په یوه برخه کې د مشرانو جرګې یو شمېر نورو فعالیتونو ته هم اشاره وکړه.
مشرانو جرګې په وظایف خود را منای سیاد
د افغانستان مشرانو جرګې په دغه کال کې خپلې دندې د قانون په اساس ترسره کړې دي چې دغه جملې د 1903 کمیسیونو نوبتي غونډې 1641 د لوړ پوړو چارواکو د استجواب او استماعي غونډې ولایتونو ته 15 معلوماتي او نظارتي سفرونه ترسره شوي دي او د کابل ښار له اداراتو کتنه او د خلکو او ادارو 258 شکایتونو او عریضو په اړه غور شوی دی.
د یادونې وړ ده چې د افغانستان ملي شورا د هر کال په پای کې خپل کاري راپورونه وړاندې کوي. د سره هم مهاله بیا حقوقي کارپوه کبیر رنجبر په دغه کال کې د مشرانو جرګې کارونه تر یو حده د قناعت وړ بولي. ښاغلی رنجبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
عام ډول کدا په باندې قضاوت وکړو، فکر مې چې تر یو حده دوی بریالي وو. هغه کوم نواقص او نقایص چې دوی درلوده هغه هم دوی پورې مستقیما ارتباط نه درلوده. کوم وظایف چې مشرانو جرګې په اساسي قانون کې ورته تعین شوي تر دې حده دوی هغه سرته رسولي او په غږ کې مسوده نه.
خو له بلې خوا یو شمېر د مدني ټولنې غړي د افغانستان په مشرانو جرګې انتقادونه کوي او وایي چې دوی د خلکو د ستونزو د هواري پر ځای تر ډېره په خپلو شخصي کارونو بوخت وو. مدني فعال محمد عارف حیدري په دې اړه وویل:
اینا معمولا دنبال زد بندها مقرری های افراد
دوی تر ډیره خپل منځي ستونزو په وزارتون کې د خپل خپلوانو په مقرری بوخت وو. د افغانستان په ملي شورا خلکو خپل اعتماد له لاسه ورکړی. زه خپله د یو مدني فعال په توګه او اکثره مدني فعالان په دغه دوه قوه باور نه لرو.
موړي ویل د دې مسایلو ترڅنګ د وکیلانو غیر حاضري هغه ستونزه چې تر ډیره خلکو په دغو وکیلانو خپل اعتماد له لاسه ورکړی. دوی وایي د ملي شورا کړنې په هیڅ صورت خلکو ته د منلو وړ نه دي او په وینا چې د خلکو دغه استازي باید په خپلو کړنو له سره کتنه وکړي.
سلام د برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواهم ایده نمانی، نده منی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
سبا د دې پروګرام وار دی او په دې پروګرام کې هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو د پټه په درېدلو هڅو موضوع څېړل کېږي. د هغه موضوع ده چې په وروستیو کې د پاکستان د پوځ لوی درسیز بیا راپورته کړی او ویلي چې که چېرې کابل پر اسلام آباد له تورونو لاس واخلي هیواد حاضر دی چې په دې پروسه کې همکاري وکړي. د پیسو نړیوال وجهي صندوق یا IMF وروستی راپور وایي د افغانستان اقتصاد به په 2018 میلادي کال کې وروي. راپور وایي په دې کال به د افغانستان، منځني ختیځ او شمالي افریقا هیوادونو اقتصادي وده 0.3% کمه شي. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د ډېرې برخې له وتلو وروسته د دې هېواد اقتصاد هم زیان لیدلی. ملالۍ بشیر د اقتصادي چارو له کارپوه او د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید محمد ټینګار سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د افغانستان د اقتصاد د ورو کېدو عمده عوامل څه دي.
نړیوال کومکونه له افغانستان سره کم شوي دي او دغه هېوادونه چې دلته د امنیت چارې پر غاړه درلودلې هغه له هېواد دغه نظامی یا دغه امنیتی انتقال به افغانانو ته چې دغه په وختو یا به وختو په وختو زمان نو چې دا خپل هم پر دغه باندې تاثیر اچوي. د بلې خوا په افغانستان کې امنیت رانغی، چې امنیت رانغی دغه د خپل سرمایه گذاران څه افغانان وي څه خارجیان وي دې ته زړه نشه کوي چې په افغانستان کې سرمایه گذاري وي که دا امنه وي. لکه بله بل هم دا وجه د فساد ده چې ګسترده فساد، یعنی ورځ تر بلې په زیاتېدو دی، په کمېدو نه دی. یا تا په قراردادونو کې د ما چې تر کومه ځایه معلومات ترلاسه کړی دی، پخوا مثلا تر 3% پرې دا چې کوم قراردادونه کېدل اوسمات له سرجام نه دوی دغه اخیستلي، اوس وایي تر 2% رسېدلي. یعنی فساد له پخوا نه یو په څو چنده زیات شوی دی. دا بل عامل کېدلی شي، یعنی دغه عوامل ټول سره یو ځای شي نو پیشبینی داسې کېږي چې په دغه راتلونکي دوه کلونو کې کیدای شي چې د اقتصادي واده نور هم وروسی.
دا همدغه راپور لمخې د منځنی ختیځ هیوادونو اقتصاد به هم وروسی. آیا دغه د افغانستان د اقتصاد لورو کېدو سره کوم تړاو لري یا د دوی اقتصاد د افغانستان پر اقتصاد کوم غیز لري؟
دا کوئی سره خو موږ دونه معاملات نه لرو د منځنی ختیځ د هیوادونو سره. او بل خبره دا ده چې اسان چون په منطقه کې منطقوي د جنگ او جګړو زور اخیستی دی او بل اخره ناامنۍ او دغه زیاتې شوې دي او دا هم د نور لوی قدرتونو د معاملو په نتیجه کې د هغوی د مداخلو په نتیجه کې داسې وضع رامنځته شوې ده. یعنې همزمان له افغانستان سره یو ځای د هغوی په هغوی کې هم امنیت هم نه دی، وضع خرابه ده. بنابراین هلته هم همدغه عوامل کیدای شي چې اقتصادي وده وروسی یعنې د افغانستان له دغه سره کوم تړاو خاص تړاو نه لري.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید محمد ټینګارو چې د پیسو د نړیوال وجهي صندوق یا IMF د وروستي راپور په اړه نظر څرګندو، په راپور کې ویل شوی چې د افغانستان اقتصاد به په 2018 میلادي کال کې ورو وي او بل کال به هم اقتصادي امپټس بهیر سره افغانستان مخامخ وي. اتنی می بجې شو یو ځل بیا په مخ لري د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د افغانستان دفاع وزارت په کندوز کې د نوې پوزي عملیاتو د پیلې دوه خبر ورکوي. د وزارت مرستيال ویان محمد راتمنش ازادي راډیو ته وویل چې د پامیر یو پنوم دغه پوزي عملیات د کندوز ښار په شاوخوا سیمو متمرکز دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د هغو افغان کډوالو لپاره چې له بهر بیرته افغانستان ته ستنېږي د نوم ثبتولو یو نوی سیستم د سیشن بي پورس پیل کړ. د ایران ولسمشر حسن روحانی له نړیوالو سره د تهران پر اټومي تړون د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ انتقادونه رد کړل او ویل چې پر دغه تړون بیا بحث نه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو پر بحرین د هغو درې شیعه مسلمانانو د اعدامولو په خاطر انتقاد کړی چې پر پولیسو د خونړۍ بم چاودنې له امله ورته د اعدام سزا ورکړل شوې وه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمانتا پاور پر روسي هغو اصولو ته د ګواښ پیښولو تور پورې کړی چې نړیوال نظم یې ټینګ کړی دی. د امریکا ولسمشر امباراک اوباما د چلسیا مننګ چې ویکلیکس ته د امریکا د پټو اسنادو د افشا کولو په تور په 15 کلونو بند محکوم شوی و د بند موده کمه کړې ده. سپینې ماڼۍ ویل چې مننګ به د مې په 18 نیټه له زندانه خوشې شي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی وایي پوځیانو د موصول ښار په لویدیځ کې د اسلامي دولت د وسلوالو د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو پر ضد حرکت پیل کړ. ازادي راډیو اورې کې غوړې به هم د خبرونه ولولې د ازادي راډیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کم د ازادي راډیو خبرونه په ټوله افغانستان کې په منځنۍ او چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام پسل شرف پند ته هم اوریدلای شي. د سهار له وجود مخام تر وو بجو ازادي راډیو خبرونه کوي، یعنی مون خبرونه کوي له غروسه په هم دې چپو د امریکا غک آشنا راډیو خبرونه مهیروي وړاندې د ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام در تخبرو. خو په سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو کې د ترکیه د استانبول پر یو نایټ کلب د مشکوک حمله کوونکې د نیول کېدو او د غراز د چهغه په افغانستان کې روزن لیدلې و د پر افغانستان به اغیز سوي. د حقوقي چارو د لیو کارپو سره مو هم خبرې کړې. لومړی رازو د ترکی چارواکو د ورستیو څرګندونو په اړه د ترکی پولیس وایي په استانبول کې د نوي کال په شپه پر نایټ کلب د حمله په تور نیول شوی سړی اعتراف کړی دی. د پولیس په وینا د هغو د هغه د ګوتو نښان هم له هغو شواهدو سره سر خوړلی چې د پیښې په ځای کې موندل شوي دي. مشکوک حمله کوونکي هم ویل کېږي چې په افغانستان کې روزنه لیدلې وه. فرشته جلزه نور جزئیات وړاندې کوي.
د ترکیه پولیس وایي په استانبول کې پر یوه نایټ کلب حمله کوونکي چې پرون نیول سوی دغه سړی د استانبول ښار په یوه خوارمیشته سیمه کې په یوه داسې اپارتمان کې نیول سوی چې ویل کېږي ډیر لوکس فرش و. د ترکیه ستر اعظم بن علي یلدرم پرون اعلان وکړ چې هغه تورست چې ځان یې د تقریبا دوو اونیو لپاره پټ کړی و بالاخره ونیول شو. یلدرم د ترکیه خلکو ته ډاډ ورکړ چې د حمله کوونکي نور ملګري به هم ونیول سي او د وخت لاره رسیدو سره به یې نمونه افشا سي. د ترکیه چارواکي وایي چې حمله کوونکی عبدالقادر مشریپوف نومیږي چې په خټه د ازبکستان دی او په افغانستان کې روزل شوی دی. د ترکیه چارواکي دا وایي چې مشریپوف د 2014 میلادي کال په جنوري میاشت کې د غهیوات ته ورغلی وو. هغه لوړې زده کړې کړې او په څلورو ژبو خبرې کوي. عبدالقادر مشریپوف د اسلامي دولت په نوم د وسلوال ډلې په پلوي په استانبول کې پر نایټ کلب حمله وکړه چې لږ تر لږه 9 تنه پکې ووژل شو. په ترکیه کې د اضطراري حالاتو د قانون پر اساس مشریپوف لږ تر لږه 10 ورځې په توقیف کې ساتل کېدای شي او په دې موده کې به د هغه رسمي اتهام لیک جوړ شي او د توقیف رسمي موده به اعلان شي. د هغه د محاکمې لپاره تیاری ته شای څارنوالان څو میاشتې وخت غواړي. د ترکیه پولیسو د هغه د نیولو د عملیاتو پر مهال $2,00,000 او یو اندازه وسلې هم نیولې دي. د استانبول شاروال پر نوویل چې په دې عملیاتو کې یو عراقی سړی او درې ښځې چې د افریقا د شمال د هیوادونو دي نیول شوي دي. د استانبول د شاروال په وینا ډېر امکان شته چې نیول شوي کسان هم له داعش سره ارتباط لري، ځکه هغوی ټول په یوه کور کې اوسېدل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبريالان هغه اپارټمنټ چې د کسان پکې اوسېدل او نیول شوی ورغلی او وای چې خواړه، مات بوتلونه، کثافات، جامې او بوټونه هر لور ته پراته. هغوی ویلي چې د ویشه د بکس هم پروتو چې د مصري او سوډاني پاوند په ګډون د بیلابیلو هیوادونو نوټونه پکې موندل شوی دي. د ترکیه حریت ورسپانې ویلي د نیول شوی مشکوک سړي ښځه او یو کلنه لور تیرونی پولیسو نیولې دي. ویل کېږي چې حمله کوونکي خپل زوی له ځان سره بیولی وو او لور یې له خپلې ښځې سره پرې شوه.
و امر دلته ترکیه چارواکي وايي هغه کس نه ولای چې په افغانستان کې روزل شوی او د نوې میلادي کال په شپه په استانبول کې یونایټ کلب نه دیش تنو وجل دغه تور په نړیواله کچه پر افغانستان تغیز ولري. د پښتون احمد شهبر د مرکې په پیل کې د سیاسي چارو له کارپو په هان ودیر صافي څخه کړي خاغلی صافي په جواب کې وویل
که ترکیه کې د تروریست نیول شوی دی او هغه دوی وایي چې د افغانستان کې روزل شوی، صرف هم د خبرې همداسې تیر کړی، هم د سیاسي لحاظه هم د ژورنالیستیک د لحاظه دا ډول خبر تېرول د ترکیې د خوا نه غلط دی، خصوصا چې اشرف غني وایي چې دا اردوګان زما ملګری دی، د پخوا نه و اولین نفر و چې افغانستان ته سفر م وکړ. نو دا په افغانستان په روابطو اقلا بد اثر کوي، لکه پاکستان چې وایي تروریستان مونږ ټول ځپلي دي نشته او ځال افغانستان کې ده، هغوی د خپله کنټرول کې ده، دغسې مانا لري چې هغه خبره تکرار کوي. نو باید چې دوی ټول ادرس ویلی وای، سعید په ډیټیل باندې په تشریح باندې ویلي وای چې دا تروریست په افغانستان کې چیرته تربیه شوی، کوم ګروپ تربیه کړی، په کوم ولایت کې روزل شوی او بیا څنګه راغلی دلته چې دا تروریستي اقدام د نوي کال په شپه وکړي.
د ترکیې پولیس وایي چې تر اوسه پورې لا تحقیقات روان دي او یوازې همدومره معلومات له دې سړي ترلاسه کړي دي چې دی په افغانستان کې روزل شوی دی. لیکن که چیرته د موضوع بل اړخ ته راشو، فکر نه کوي چې که چیرته دا ثابت شي چې د په افغانستان کې تروریستي روزنه ترلاسه کړې ده، نړیواله ټولنه شایي افغانستان ته توجه نور هم زیاته کړي چې له دې ځایه په نورو هیوادونو کې حملې کیږي؟
بالکل، که نړیواله ټولنه افغانستان ته همدې ته راغلي چې دا د تروریستانو جالم نه شي او اوس یې وتلي دي او بېرته فکر وکړي او دا ثبوتونه لاسته راوړي چې دلته پټل ځایونه شته چې هلته روزل کېږي تروریستان، نو جنګ په افغانستان کې نور هم شدیدېږي. دا د افغان ملت دپاره هم ښه نه دی او زموږ د نظام دپاره هم ښه نه دی. دې مخه باید ونیول شي. اما که دا یوازې د پولیس د ترکیې خبره وي چې دا افغانستان کې روزل شوی او تحقیقات را تکمیل نه دي، دوی باید پخوا د وخته دا خبر نه وای کړی.
البته د دې له خطر سره پیښه د نوي کال د شپې د وخت د او تر اوسه پورې ترکی پولیس په دې سړی پسې ګرځیدل، نو بیا هم تاسو همدا باور لري چې دغه اتهام یا دغه تور به د انقره او د کابل روابط خړ پړ کړي او که نه تاثیر به ونه کړي؟
زه نو وایم چې د رقم اتهام به د افغانستان او د ترکیې د دولت روابط خړ پړ کړي، بلکې په افغانستان باندې منفي اغیز او تاثیر لري. او واضح خبره ده چې نړیواله ټولنه به ورته بیا متوجه کړي چې د عسکر هم ډېر کړي، ترتیبات هم ډېر کړي او جنګونه به افغانستان کې شدید شي.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپو ودیر ساپای و چې د استانبول د حملې د اصلي مشکوک په اړه چې ویل کېږي په افغانستان کې روزل شوی و په دې اړه نظر څرګندوه.
آزادي او اوریدونکي جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا زاهر سلامونه ومني په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. د یوې اساسي ستونزې په اړه چې موږ ټول په دې برخه کې سره یو خلاو یو نظر یو او باید په هر ډول چې وي حل سي، په دې اونۍ کې درته پیغامونه لرم. هغه د زده کړې او پوهنې موضوع ده، ځکه پوهنه د یوې ټولنې د پرمختګ اساس او بنیاد دی. نو زموږ اوریدونکو هم دا سره هم نظر دي د بیلابیلو ولایتونو څخه به د هغو دوستانو پیغامونه واورو چې د ژوندۍ د نشټون څخه ګیلې لري او موږ ته راستولې دي څو چارواکو ته ورسو. د دوی خبرې په اول واورو، بیا په وروسته د چارواکو ځواب ته ورسو.
السلام علیکم، زه د خاص روزګان ولسوالۍ نه په تماس کې یم. زه د ټول نفس سلامونه وړاندې کوم. پس له سلامه دا مې غوښتنه ده چې زموږ د ولسوالۍ کې مکتبونه بند دي. یو مکتب هم نشته، ټوله ګډه کوچنیان ماشومان د تعلیمه پاس. ما دا غوښتنه ده چې دا د مسؤلو چارواکو تر غوږه ورسوله.
السلام علیکم، زه د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ په منطقې کې دغه مکتبونه نشته. موږ د فراه د چارواکو ته دا هیله لرو چې زموږ په منطقې کې مکتبونه خلاص کړي. اوس خو طالبانو هم اجازه ورکړې. السلام علیکم.
چلے السلام علیکم، سمیا کلام یاری د میدان وردګ ولایت غټو ولسوالۍ نه. میدان وردګ د مسلینو څخه مې دا غوښتنه ده چې میدان وردګ ولایت غټو ولسوالۍ کې امنیت راشي او نجونې په ښوونځي جوړ شي. دلته یو ښوونځی هم نشته، مننه کوم.
سلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت نازیان ولسوالۍ کوزی لنډۍ نه د خیر راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه یا مباد سلامه. زموږ ولسوالۍ او زموږ کاریا د امنیت نه خبر خمنه ده. خو څو انځلسو کلونو راځلې چې څومره وزر مازیحت مقرر زموږ د مکتب تعمیر نشته. دا یو په شخصي کریګانو باندې ولې یو کلی او بل کلی کې ځای نه نسو. زموږ پیغام د افغانستان نورو چارواکو ته ورسوي. خدای پامه.
السلام علیکم، زه خالق داد نورزی د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه د سره په تماس کې یم. دا زموږ د جراوت ولسوالۍ کې په مرکز کې ودانه سونځي خلاصي د ماشمانه پر مخ باندې نور ټول شونځي ته رسیدي دي. نو موږ د وزیر صاحب څخه دا هیله کوو چې دغه زموږ شونځي راپال کی او معلمین ورته راواسي او دغه ته څه توجه وکړي د زموږ د ماشمانو آینده ته. خدای پامان.
دوستانو، د شونځیو د نشټوالي په اړه د نورو ډیر اوریدونکو پیغامونه هم لرو، خو د دې لپاره چې نورو ستونزو ته هم نوبت ورکړو نو دا څو بیلګې مې راوخستې. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل د همدې ستونزې په ځواب کې ازادي رادیو ته ویل:
موږ خپل هم څو سوار ویلې دي چې شاوخوا 50 لنه خونځي زموږ ودانۍ نه لري. متاسفانه د دې لپاره زموږ د نظام رهبری هم په هڅو کې ده. موږ هم په دې هڅو کې چې نتیجې ته ورسیږو چې تر هر څه ډېرې ودانۍ جوړې کړو. همدغه لپاره د افغانستان ولسمشر، د ښاري پراختیا وزارت او همدارنګه د کلیو بیارغونې وزارت ته هدایت ورکړی چې د خپلو ټولو پروژو یوه برخه معرف ته ځانګړي کړي. یعنی زموږ مکتبونه هم ورسره ورغوي. د ولسی تړون یا سټیزن چارټر پروګرام یوه برخه به هم همدغه وي. خو ډېر وخت ضرورت لري چې موږ د 50% خپل مکتبونه ورغو. په دې 50% کې کومه د تعداد په شان په شکل راوخلو لږ تر لږه د 9000 ترمنځ تعمیرونه باید جوړ شي چې ډیرو پیسې ډیر وخت ضرورت لري.
بله، تاسو د شغلي حقمل خبرې مو واوریدلې. اوس به معلومه شي چې د وزارت په کله د بودیجه ترلاسه کوي څو پر شونځي ولګوي. په یو بل پیغام کې زموږ یو ورور په ځنګړي ډول د پکتیکا څخه ډیر ګلې کړې دي چې د شونځي نشټوالي د ماشومان او ځوانانو لپاره څه عواقب لرلای شي. اول به د ژغورو بیا په وروسته د چارواکو جواب هم ورو.
السلام علیکم ورور، آزادی راځي ته د پیغام ده. ورور ما د پکتیکا ولایت له خوشامن ولسوالۍ څخه اړیکه درسره نیولې ده. ورور، زموږ په ولسوالۍ کې هیڅ یو مکتب نشته، نه د دلی په ولسوالۍ کې، نه د خوشامن په ولسوالۍ کې. نو زه د معرف له چارواکو د خبرو دا غواړم چې یو مکتب راجوړ کړي، یو شی مې راجوړ کړي. ګوره، موږ ټول د دواد لوی شو، ټول بس یا په طالبانو کې یا په جنګو کې ودرېدلو او یا راولا. ورور، مې یا بزې پیایو.
ورور الله سبحانه تخلى طول چرواكم دا يلت مكتب شي راجو كور مو خوند جا افغانستان خل جورو په بازارو چې مكتبونه سيسته او دي خواته چې نو سلام خو فنان
عليكم السلام دغه د استاد استونزته د پکتیکا والی الیاس وحدت جواب لري شغلي وحدت په دغه د پوهنې وزارت له چرواکو سره لیدل دي او وزارت د مرستې ژمنه ورسره کړده په خپل له شغلي وحدت خبري وورو
ټولې غنیم ګټې چې تیر شپږ میاشتې په اوږدو کې مرا ټولې کړې وي هغه دوی مخې ته کیښودي او له دوی مو وغوښتل چې په راتلونکي کال کې باید دغه نیمګړتیاوې موږ په پکتیکا ولایت کې د پوهنې په برخه کې ونه لرو نو دوی ژمنه وکړه چې دې ته موږ متوجه یو او دې موږ ژمنه دا ده چې دغه به یوه پوره کوو که د ودانیو په برخه کې دي که د ښوونکو په برخه کې دي که د لیلیو په برخه کې دي هیله من یو چې راتلونکي کال کې به موږ د پوهنې په برخه کې هغه ستونزې ونه لرو چې په تېرو کارونو کې ورسره مخامخ
په پکتیکا کې اکثره وخت د نجونو د تعلیم یادونه کېږي چې په دې برخه کې ستونزې او چیلنجونه زیات ست په دې برخه کې د پوهنې وزارت د څه ډول همکاري ژمنه وکړه مشخصا
پوهنې وزارت ژمنه وکړه چې دوی به دې برخه د لومړیتوب ورکوي کدوې ودانی جوړوي د انجونو به سرپناه خوندوي د پاره به جوړی کی د خزینه خون کو دی جلب جذب برخه کې به حکومت سره وکړي او په ځنګړي ډول مونږ یو خاص پروپوزل دوی ته وسپارلو چې مونږ د پکتیکا ولایت مرکز خارانه کې د انجونو د خوندزي د پاره مرکزی لیسا ودانی او نورې سنتیاوی نه لرو او دا مودې ترڅنګ د نورو ادارو نه هم وخت دی خودی ته هم ځنګړی پروپوزل وسپارل او دوی مو غوښتل چې مونږ ولایت مرکز باید د انجونو د زده کړو لپاره یو مجهز کمپلیکس ولري دوی هم ویل چې دا اړینه ده او په دې برخه کې به ځنګړی کوم لرنه وکړي
تاسو ول چې ستونزې په تیر وخت کې زیاتې وې د پوهنې په برخه کې دغه ستونزې د چا له اړخه وې د ولایتي ادارې له اړخه د خلکو له اړخه او کد نورو نهادونو له خوا
څلور اړخونه وو یو اړخ خپل د مربوطه وزارت یا د دولت له اړخه وو چې په دې برخه کې څومره چننګونې وې د لری کولو لپاره حل لارې نوې لړول شوې نړیوال ټولنې هم په دې برخه کې هغه سي دلچسپي تر اوسه پورې نه ده خودلې څومره چې په نورو ولایتونو کې خودل کیږي په ولسونو کې هم ډیر کار نه و شوی او تر څنګ ولایتي ادارې هم پلان نه لرلو چې څنګه وکول شي چې هم ولسونه قانی کی او هم مرستې جلب کی نو په دې څلور وړخونو باندې اوس کار روان دی هم د ولس سره هم د ولایتي ادارې له خوا هم د ډونر سره هم د مربوطه وزارتونو سره انتر ریاست جمهوریت پورې نو موږ هیله من یو چې هم هوډ شته هم پلان شته چې موږ به ګام په ګام په دې برخه کې مخکې ولاړ شو
ستونزو په دې برخه کې البته د ستونزو د حل یو لوی اړخ په خپل ولست دی د ولست د ذهن د بدلولو لپاره د ولایت په سطحه کومې هڅې تاسو تر اوسه پورې کړې دي
ولست ډیر ویښ شوې دی ډیر بلل شوې دی لنی کمر غ ډیره مثبت روحیه خوره شوې ده مثبت فکر خور شوې دی په دې شپږ میاشتو کې تر 500 زیات غونډې د برخه کې د ستونزو سره په ولسوالۍ کې په مرکز کې دا تر سره شوې دي او موږ دې پایلې ته رسیدلې یو چې ولست دې ته آماده دی چې کچېرته دوی ته زمينه برابرېږي خپل مکتبونو ته لیږي او لیدې کمرګه چې په ځینو ولسوالیو کې موږ داسې ولیدل چې دوی په خپلو چندو باندې په خپله بس پنو باندې دوی د نجونو لپاره ښوونځي جوړ کړی دي چې خابلګې دي یحیی خیل ولسوالۍ و چې هغه سی ودانی جوړ کړی نجونو لپاره چې میلیونونه افغانۍ په هغه باندې لګول شوی خو دوی په خپله باندې کار وکړو او په خپله پیسې را غونډې کړې او موږ هم دې ته خوشاله یو چې د ولس فکر بدل شوی او موږ دې ته ژمن یو چې موږ باید دې مثبت فکر د پیاوړتیا لپاره او د ستونزو د حل لپاره شپه ورځ هلې ځلې کوو
بله په عین حال کې راپورونه راغلي چې هند علاقه شولې د پکتیکا ځوانانو ته تحصیلي بورسونه ورکړي او شمیر زیات کړي که په دې اړه څه نور معلومات راکړي
په تیر کې د هند په هغه بورسونو کې چې افغاني ځوانانو ته ورکړي د پکتیکا د ځوانانو ونډه کم وه لامل یې دا و چې کله به د دې لپاره امتحان اخیستل کېدو د پکتیکا ځوانان د نورو ولایتونو په پرتله کمزوري وو په ځانګړي ډول د انګلیش په برخه کې کله چې موږ د هند سفارت سره خبرې وکړې او دغه ستونزه ورته وړاندې کړه او موږ د استثنا غوښتنه وکړه موږ ورته وویل چې موږ ځوانان د نورو ولایتونو سره یو شان سیالي نشي کولای نو که چېرته امتیاز ورنه کول شي همیشه لپاره به همداسې بې برخې پاتې وي نو د دوی ټینګار په دې باندې و چې لومړی خو باید ستاسو ځوانان په انګلیش کې ځان ورسوي د دې لپاره ځانګړي کورسونه جوړ کړي ترڅنګ دوی ویل چې 50% تاسو په ځوانانو باندې کوشش وکړئ او 50% موږ دوی ته مراعات ورکو او دا ویل چې په راتلونکي کال کې به کله چې دوی بورسونه ورکړي چې میاشتې وروسته نو د پکتیکا ځوانان به ځانګړی ځای ولري په دې شرط چې یو څه دوی خپل په انګلیش کې کوشش کړي نو 50% دوی مراعات کړي سره ملګری شي نو موږ هیله من یو چې زموږ د ځوانانو هغه نه هیلي چې دوی ته بورسونه کې برخه نه ورکول کېږي په راتلونکي کال کې به تر ډېره حده پورې راپشي انشاءالله او موږ به د دې ستونزې د رفع لپاره د پکتیکا ولایت مرکز ولسوالۍ کې د انګلیش زنګړی کورسونه جوړ کو او دا به په جدي ډول تعقیب کو. خپل ځوانان باندې ته آماده کو چې د دوی په ازموینو کې برخه واخلي او په بریالیتوب سره د دوی د ازموینو نه راووځي.
نو اوس په ستاسو نورو راغلو پیغامونو ته هم ورسو چې پر مختلفو موضوعاتو را سره شریک کړي دي په ګډه به وورو.
السلام علیکم، زه رفیع الله لغمان ولایم، خبرې کوم د مرکز نه. ټول د چرمتی قریه کې د پس له ماښامه غلا کیږي، نو د ملي پولیسو پوسته په څلور درې کې لرې دی، نو دا په ملي پولیسو ته توجه نه کوي. زما جګ په ټول چارواکو دا هیله هر ډول ارم چې دغه غلط دی د قانون ته مراجع شي.
السلام علیکم، زه محمد خبرې کوم د ننګرهار سمرخیل اوسیدونکی یم. زه تقریبا دا دوه میاشتې کېږي راغلی یم له پېښور نه. زما سره توخم کې څه مرسته شوې ده او نه دلته چا څه مرسته راسره وکړله. بیا لاړم د جلال آباد کې ستانی هسپتال شاته، دلته د افغان مجرمینو دفتر مرزه کې وکړه. چې کوم یو وایسته لري هغه ډایرکټ ورننه وځي، هملته روپۍ هم ورکېږي او نمره هم ورته لیکي. نه ماته نمره دې میلاو شوې ده، نه ماته مرسته چا راکړې ده، نه ماته روپۍ چا راکړې ده. اوسه پورې ماته ترخم پرچه راکړې، هغه پرچم چلته اوس هم وایسته ټلیفون کوي تاته به ټلیفون کوي. اوسه پورې ماته نه ټلیفون شوی ده او نه ماته هېڅ شیان دي چې اوسه پورې پردي کړه
خبر شاجی پوری دا سڑک خراب هر وخت مشکلات وی، موټر چپوي، موټر ټکر وی. مار حکومت خدا خواهش ته دغه سړک دی جوړ شي. دا ډېر سخت دی، انتخاب ډېر خراب شوی ده، ډېر سخت ټکرونه ور باندې کیږي. نو حکومت خو دا خواهش ته چې دا سړک جوړ کړي او دا کم پیسې چې دی پر دا لارو کوڅو باندې مصرفوي، دا پر دا سړک باندې مصرف شي، د ټولو خلکو عمومي لار ده. دا ډیر څه خراب شوی ده. نو دا یو ارزو لرم، بس مننه کورم ودان له ازادي راډیو څخه.
بله سلام علیکم، زه د خوست ولایت نه شبت خان خبرې کوم. اینګ نه را دستون زده تاغه کې چری باس سلام آغا نکاتی دی ام پی ام بشی آغا مسرابی بشی جیت کرای دی اینیگ آقا باید نخیسی دا چه نخی نخی دا خوالا که خبرایی باید نخیسی دا غاکی وقتا و سلام.
السلام علیکم، زه خالق داد نرزی در روزگان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه د سره په تماس کې ما. دا زموږ د جراوت ولسوالۍ کې په مرکز کې یوه دانه ښوونځی خلاص دی. د ماشومانو پر مخ باندې نور ټول ښوونځي تړل شوي دي. نو موږ د وزیر صاحب څخه دا هیله کوو چې دغه زموږ ښوونځي رافعاله کړي او معلمین ورته راواستي او دغه ته یو څه توجه وکړي. دا زموږ د ماشومانو آینده ته یو څه توجه وکړي. زموږ ټول ښوونځي پنج دي، ټول ولاړ دي، نه معلم سا نه شاګرد ورته راځي چې معلم نه وي، نو شاګرد نه ورته راځي، نه کتابونه لرو، هېڅ شی نه لرو. نمر د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې زموږ ولسوالۍ ته یو څه توجه وکړي او زموږ د ماشومانو آینده سمسي.
السلام علیکم، زه محمد خبرې کوم. د ننګرهار سمرخیل اوسیدونکی یم. زه تقریبا دا دوه میاشتې کېږي راغلی یم له پېښور نه. زما سره توخم کې څه مرسته شوې ده او نه دلته چا څه مرسته راسره وکړله. بیا لاړم د جلال آباد کې ستانی هسپتال شاته، دلته د افغان مجرمینو دفتر مرزه کې وکړه. چې کوم یو وایسته لري هغه ډایرکټ ورننه وځي، هملته روپۍ هم ورکېږي او نمره هم ورته لیکي. نه ماته نمره دې میلاو شوې ده، نه ماته مرسته چا راکړې ده، نه ماته روپۍ چا راکړې ده. اوسه پورې ماته ترخم پرچه راکړې، هغه پرچم چلته اوس هم وایسته ټلیفون کوي تاته به ټلیفون کوي. اوسه پورې ماته نه ټلیفون شوی ده او نه ماته هېڅ شیان دي چې اوسه پورې پردي کړه
خبر شاجی پوری دا سڑک خراب هر وقت مشکلات وی موټر چپای وی موټر ټکر وی مار حکومت خدا خواهش ته دا سړک دی جوړ سی دا ډیر سخت دی انتخابي خراب شوی دی ډیر سخت ټکرونه ور باندې کیږي نو حکومت خو دا خواهش ته دا سړک جوړ کی او دا کم پیسې چې دی پر دا لارو کوڅو باندې مصرفوي دا پر دا سړک باندې مصرف کړي دی ټول خلکو عمومي لار ده دا ډیر خراب شوی دی نو دا یو ارزو لرم بس مننه کوم ودان لا د دې رادیو څخه
بله سلام علیکم زده خود ولایت نه شبت خان خبر کوم این این را دستون زد و تا خوک چری باسی سلام آقا میکردی ندی امتیین بیشی آقا مصرفی بیشی جید کرای دای این ایگه آقا باید نخیشی دا چه نخی نخی دا خوالاتا خبرایی باید نخیشی دا غاکی مفتا و سلام
السلام علیکم ز خالق داد نورزی در روزگان ولایت د جراوت ولسوالی څخه سره په تماس کې ما دا زمر د جراوت ولسوالی کې په مرکز کې ودانه سونځې خلاصي د ماشمانو پر مخ باندې نور ټول سونځې ته رسیدي دي نو موږ د وزیر صاحب څخه دا یل کوو چې دا زمر سونځې راپال کی او معلمین ورته راوستي او دغه ته څه توجه کې دا زمر د ماشمانو آینده ته یو څه توجه وکړي زموږ ټول ښوونځي پنځ دي ټول ولاړ دي نه معلم سانم نه شاګرد ورته راځي چې معلم نه وي نو شاګرد نه ورته راځي نه کتابونه لرو شي نه لرو نو موږ د لوړ پوهې چارواکو څخه دا هیله چې زموږ ولسوالۍ ته څه توجه وکړي او زموږ د ماشومانو آینده سم شي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ولایت نظر احمد درکوم زدا غازی رډو کول کارکونکو خوریزونکو ته سلامونه یانو دا سلام زما دا پیغام دی به زما پیغام نورو مقامات ته ورسېږي چې دولت او دولت ترمنځ شریک ټینګي او جوړواله د دې غوول سوالان دي چې ډاکټر صاحب اشرف غنی د غوول سوالانو په تغییر او تبدیل کې پوره پوره پام وکړ دغه د سیوا د غوول سوالانو چې ولس او دولت ترمنځ څومره واټن پیدا شو دا د غوول سوالانو نه پوهېږي او چې دغه باندې سره خبرو کړه خدای په امان
السلام علیکم رضی ازادی ټول کارکونکو ته سلامونه وایم خبر از طوالم تر ازادی راډیو به تر اپراتیو دا د ټولو ماجرینو مشکلات حل کوي نو موږ ډیر خوښی دي تاسو لږه غوډه تاسو له کار کولو زاجو تکتی د افغانستان د غزنی ولایت د جلاند ولسوالۍ د شونکو د کلی وسیدون کایم سی پیرای موټم یم پهل موږ د ماجرینو له وزیر چې دا خواهش دلاره چې پنده شپږ لکه نفر دی خانوار په نامه پاسپورتونه سی دی او مخکې په نوې یک کې بلګیر په پاسپورتونه مختلف اقامت خو نسته کې درفته ما پای مې سکیستم د سیدنی دی هغه کارت کارګری چې مخترا کوي هر شرکت دولتي یا شخصي کارت سیاس وي کارت کارګری په وخت دی هغه د بیمه بلګش مخترا کړی دی د وادي سو دی ډاکټر هغه هم تر وخت یې راغلم کوم وخت هم کفالت مراجعه ورکو هغه د تمدید جای ته د اقامت دی ویزی سیستم دی دی هغه وايي نو مخترا د ماجرونو وزیر باید د ایران دولت سره خبرې وکړي او نتاش مشکل باید کې پیلن لا اعلان نه دسوي نو موږ په پاسپورتونو کې ځین تر وخت کې هر وخت د پولیس ویني شي یا په شي اخی خلک اړوي موږ لا غي بلکې چې ما دا خواهش به د ماجرینو مشکل دی هر کې یو ورځ په دې خپل خامه خاصه پر وکی او با خبره شړای هم د ځکه شر کال دی راځي د مشکل حل کوي موږ دا غوښتنه ده د رادیو زادې لاره چې هغه بلکې د ماجرینو وزیر باید موږ ماجرینو د دښمنو لکه به سرنويشت افغانان سپیران کې ژوند کې او پیسې هم د تیر وخت له موږ څخه دا شپه یې مستم دي نه سمې هغه د میسي یو لکټ منه دي له موږ اخ
بیا به را دو کار کوم کو سلامونه وړاندې کوم پاس سلامه زه د دې د لوګر ولایت دی د لوفاله نه خبر کوم یا از دې بول خلک کوم ملایان څو وخت به دا سي او سپور دي او د پیلوټ سره ته ګرځي او یو راځي چې ونکه او وان استاکه ګندانه دی وې چې پاکستان د پاکستان د پاکستان خو ظالم د موږ سره ظلم کوي او ټولي نه را تمار کولی طالب نه را ته خو د امریکا جوړ کړی کیږي نو دې کې دغه توګه بمبار په کړه وای دی پیلوټ دې سټین وای نو نور بهادر کړی و او دې سټین سي دې پلار باندې په سنار ته وی او راځي او یو دغه پیلوټ ته او د طالبانو وسیله چې موږ مسولې ته دا پاکستان دې په پلان راته جوړ کړه نو باید دا دې دې په اړه و دې والسلام.
دوستانو د ازادي او اوریدونکو د خبرونې وخت هم دومره وو، نور پیغامونه هم ستا خو وخت مخلص سو په نور خبرونه کې به حتما درته خبر ورکو. ستاسو څخه مننه چې موشته مو خپل ستونزې راسته ویلې او سره شریک کړې مو دي، او له خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو پر راټولولو کې او په ترتیبولو کې راسره مرسته کوي. بیا هم ستاسو د نورو ټلیفوني تماسونو په هیله يم. یو یادونه هم کوم چې دغه خبرونه په مجموع کې د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو تلیفوني تماسونو او یادو پیغامونو پر اساس جوړیږي. بیا هم موږ ته زنګ وهي، موږ به ستاسو ستونزې چارواکو ته ورسو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د تلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه تلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته، او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.